سلامونه ستړي مسي وخت د سهار لاس بجې سوي د مشالې ډوب یو بلګړي کې مز عبدالحی کاکړ هر کله کوم د دې ګړي اول نیمای کې به ریپورتونه وي او په دوم نیمای کې د مشال مرکه درته لرو او په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت د ثوابي په ډابې کې خلکو ته خطونه ترلاسه سوي دي په دې اړه جرګه سوي ده او د دې ترڅنګ په وزیرستان کې جرګې روانې دي خو دا هدف یې نه دی معلوم چې د څه دپاره دي په دې به هم ریپورت لرو او ورسره په هندوانو په یو کلي باندې په کراچي کې حمله سوې ده نور ریپورټونه هم شته خو په پایل کې به د دې وخت خبرونه وړاندې کړو سر ټکی د خیبر پښتونخوا د ثوابي ډاګي کلی وی جرګې د نامعلومه کسان لخوا د کلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومته د تحفظ غوښتنه کړې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته تللې دي د موسمیاتو کارپوهانو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به په یورپ کې د تودوخې درجه ریکارډ کچې ته لوړه شي او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د ثوابي ډاګي کلی وی جرګې د نامعلومه کسان لخوا د کلنګونو او دړکو د خطرونو ترلاسه د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومته د تحفظ غوښتنه کړې ده د سیمې اوسیدونکو پرون له مشالې ډو سره د هغو خطونو انځورونه شریک کړل چې نامعلومه کسانو اتلس کورنۍ ته استولې دي په دې کې دغه کورنۍ ته ویسوي چې له بینکونو پیسې راوباسي او سره زر د پکور کې یو ځای کښېږدي او که داسې ونه کړي نو دوی به یې ووژني د کالو خان تاڼې مشر همایون خان پرون د مشالې ډو ته د خطونو تصدیق وکړ په دې اړه پرون په ډاګي کلي کې یوه جرګه وسوه چې پکې له پولیسو څخه دوی د تحفظ غوښتنه وکړه یو ګډونوال جرګې ته په وینا کې وویل
جرګې په وساتت سره زموږ د سکیورټي ادارې چرته چې تاسې یو خبره کیږي او دا خطونو دا معلومات ته نشي کولی تا ته دا معلومات نشته چې دا چا کړی دي زه دا وایم چې بیا هم تا ته ضرورت نشته بیا هم په خپله کولی شو
پولیس چارواکي همایون خان مشالې ټول چې دوی د ګوتو د نشو معلومولو لپاره ځینې خطونه له باټري تاسوولي هغه زیاته کړی چې شای د تدریته شا د ځایي کسانو لاسوي د سین صوبې د هندوانو د وکیل اوسیدونکو وایي چې پرون د ورباندی د درنو وسلو بریدونه سوي دي د کشمیر کاند کوټ او غاهینو میکلي ځینو هندوانو چې د ویری لقبل نه غشتل نو می واخستل سي مشالې لټول د کچي کلی غلو د دوی پر کورونو او مندرونو ترڅو ساتونو پوری د راکټ لانچرونو او نور وسلو دځي وکړي د کشمیر د کندکوټ سیمو سیمه پولیسو مشر عرفان سمو پرون مشالې ډوته د حمله تصدیق وکړ او زیاته کړه چې هیڅ چاته مرګ جوړ نه دا وشته د پښه داسې وښوي چې سورز مخکي د سند د سیمه جکرانی په نوم یو مسلمان شزه لخپلو بچانو سره په پټه هند تولاړه او حالت یې له یو هندو ځوان سره واده وکړ تر دې وروسته پر ټولنې رسنیو داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې د کچي سیمه غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میشتو هندوانو ته غواښونه کوي په ویډیوګانو کې د سند هندوانو ته ویل کیږي چې سیما دي له هند څخه بیرته ورستنه کړي او کدا چې ونه کړي نو دوی به بدل واخلي البته دا معلومه نه ده چې د هندوانو پر کلي دغه تازه برید له دې پیش سره کم تلاو لري او کنه د پاکستان وزیر اعظم اشاره ورکړي چې حکومت یې شای په اگست میاشت کې د خپل عیني مودې تر پوره کېدو له مخه واک لنډمهالي حکومت ته وسپاري پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې په زکونکو کې د لپټاپونو ویشلو دستوري ته د وینا پر مهال شهباز شریف وویل حکومت به راتلونکي میاشت خپله موده پوره کړي او شای د مودې تر پوره کېدو له مخه واک نگران حکومت ته وسپاري په پاکستان کې د قانون له مخې منتخب حکومت خپله 15 کلنه موده تر پوره کولو وروسته واک نگران حکومت ته سپاري چې هغه بیا د ټاکنو له کمیشن سره په ګډه په نوي راځو کې انتخابات کوي او چاري نوي واکدارانو ته سپاري په پاکستان کې وروستي انتخابات د 2013 کال د جولای پر 15مه سوي ول چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعظم سوي وو چې بیا په پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونو د 2023 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد لالارې له وزیر اعظم لري کړ او پر ځای شهباز شریف ټاکلې وزیر اعظم دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې پاکستان کې ګنګوسي خبرې وي چې شایي حکومت انتخابات پر ټاکلي وخت ونه کړي او د خپلواک موده تر 2023 کال پورې وغځوي د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستان او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی د طالبان تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس پرون د ریپورټ ورکړی چې مولا بختور رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانس افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي ریپورټ زیاتوي چې دغه پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه د ارخیزه غونډه کې وڅېړل سي تر دې مخکې تیرونی د هرات خواف د اوسپینی پټ پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سوی و. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سیمې سره نښلوي. وروستی خبر دا چې د موسمیاتو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د یورپ په جنوبي سیمو کې د درجه حرارت ریکارډ کچې ته لوړ سي. په سپین، اټلي او یونان کې له تیرو څو ورځو راهیسې وار له مخه سخته ګرمي ده چې زراعت ته زیان رسولی او نورې ستونزې پیدا کړي. د سپین په لا پرما ټاپو کې د ګرمۍ له وجې اور لګېدلی او نږدې 4000 کسان خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. د اټلي موسمیاتو ادارې د رواني اونۍ په پیل کې د تودوخې درجې تر 45 سانتي ګریډ څخه د لوړېدو خبرداری ورکړی. په یورپ کې تر ټولو زیاته ګرمي په 2020 کال کې د اټلي په سیسلي سیمه کې ریکارډ شوې وه چې په کې درجه حرارت 8.8 سانتي ګریډ ته رسیدلی و. خبرونه پای. تاسو خبرونه واورېدل لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل. هاوس به د ریپورټونو په برخه کې هم سره ریپورټ دې ته راسو چې د ثوابي د رزرو تحصیل د ډاګي کلي اتلس کورنۍ ته نامعلومه کسان لخوا د کلنګونو او د مرګ د غاښونو خطونه وصول شوي دي. د دوه خطونو پس د جولای پر 14 د کلي د سیاسي او مدني مشرانو یو جرګه او سوچ په کې امنیتي ادارو څخه د نامعلومه کسان پر ضد ګامونو پورته کولو غوښتنه وسوه او دا یې د کلي د امن خرابولو هڅه وبلله. جرګې پرېکړه کړې چې په هر حال کې به امن پر ځای کوي او د ځان د حفاظت لپاره به یو موټی کېږي. بلخوا د علاقې پولیس دا یو غیر سنجیده ګواښ بللی خو وایي چې پلټنې کوي. د کالو خان تاړې مشر مشالې ډوته په خبرو کې د خطونو تر شا د وسلوالو لاس ته رد کړل او دا یې د ځایي کسان لخوا په علاقه کې د طرحې خپرولو هڅه وبلله. نور حال مجید بابا راورو.
د خیبر پختونخوا د ثوابۍ ضلع په ډاګۍ کلي کې یوې ګرین جرګې د ولسي امن پاسون شروع کولو او په کورونو د امن د سپینو جنډو لګولو اعلان کړی دی. د جولای پر 14 مازیګر د سلطان خېلو په جامع مسجد کې د رزړ تحصیل د سیاسي، سماجي او مدني ټولنې د مشرانو دغه جرګه پس له هغې رابلل شوې وه چې د جولای پر 9 او 10 د ډاګۍ کلي 13 کورنیو ته د نامعلومو کسانو لخوا یو رنګ لیکلي شوي خطونه میلاو شو چې پکې د کورنیونه د قلمګونو غوښتنه شوې او د نه ورکولو په صورت کې د وژنې ګواښ ورکول شوی. جرګې ته د وینا پر مهال یو مشر محمد علي ډاګیوال وویل چې د کلي عزتمندو کورنیونه قلمګونه غوښتل او د مرګ دړکې د امن خرابولو هڅه ده خو مونږ امن غواړو.
دا امن ډیرس کم یو دی پچت ہوا ہے سپین ڈیرس تے کہنا نو ہر کھڑے گا دا خپل کور پا بلے مانی سپین جنڈا اتراوے اتراوے گا دا با دنیا دا پیغام ورکو چڑا گیا من پسند کرے دا ڈاکے اپنے سا من پسند ہے اور ڈاکی وائی امن ہوائی اور دا امن تحریک انشاءاللہ کہ دا دیا عقیب سلطان خیلو دا جمعات دا من شروع گو اور پا دیا دور مطل کبا دا ڈاکے
مشال ریډیو ته ترلاسه شوو د قلمګونو خطونو او عکسونو کې ښکاری چې په کمپیوټر لیکل شوی متن کې د کورنیو مشرانو ته هدایات ورکړل شوی دي چې په بانکونو کې د خپلو کاتونو پیسې وباسي او په کورونو کې سره د سرو زرو او قیمتي سامانونو غونډ کېږدي. د ډاګۍ کلي د دغو 13 کورنیو غړیو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دا خطونه د پاکستان د سرکاري ډاکخانې کارکونکي یا ډاکی راوړي دي خو په خطونو کې د استونکو نوم یا د ډلې د نوم پر ځای د ډاګۍ د شخو شاکلو نومونه لیکل شوي دي. جرګې ته د وینا پر مهال د ډاګۍ یو اوسیدونکي عماد الدین د امنیتي، استخباراتي او قانون نافذونکو ادارو نه پوښتنه وکړه چې د یوې اونۍ تیرېدو باوجود د دغو خطونو د استونکو هیڅ معلومات ولې ونه شول.
د دې جرګې په وساطت سره زم د سکیورټي ادارې چرته پولیس چرته ده، ایسای چرته ده، ایم آی چرته ده، خبر خبر نہیں معلومات نہیں چاہیے بچی اور
په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو مشر توصیف اجاز د وینا پر مهال وویل چې دا ړومبی ځل نه دی چې د خلکو د ځان د مال د حفاظت ستونزه راپېښه شوې ده. د نوموړي په خبره ریاست به د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني کوي، هله به په ریاستي ادارو د ولس باور پیاوړی کیږي.
پای کے پاس پیلا کے وہ کوشے ہوا، پائی کے پپن ملو کے وہ کوشے ہوا، پائی کے پٹاخے کے وہ کوشے ہوا، اور اس دے کے ہم دھماکہ جیسے تو سے دل کے موجود تھے واقعی شوید ہو گئے تو کور بارش دا موٹر سائیکل ہو دا موبائل سنیچنگ ہم روا زمین کے سر کے ہم دین دے دی نہ ہم دا ہوتا ہے خدا دے ٹوک خبری نہیں دی دین مخ کی دی یو پریس کانفرنس کرو چھ منگا اگا کسان پونجی ہوئی تو آیا من نپوئی بو چھ دا کسان رو دل تو نظر اور دی بیاس پر لکار ہوئی شروع کرا اور آیا دی ولی خپل کے پر کردار تاونا رسید
د دغه خطونو نمخ کې د ډاګۍ اصلاحي جرګې او د قلمګونو د خطونو وصولونکو ترمنځ د جرګی شوې دي چې پکې د کورنیو په خپل د خپل ځان او مال د حفاظت په اړه پریکړه شوې. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون د جولای پر 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خطونو تر شا د وسلوالو ډلو لاس لرل رد کړل او د دې تر شا د ځایي کسانو د لاس لرلو دعوه وکړه. د ډاګۍ د اصلاحي جرګې مشر کشور زمان د جولای پر 14 مشال لیډیو ته وویل چې د دې خطونو د وصولېدو نه پس ورسره د ټولو حکومتي او پوځي استخباراتي ادارو چارواکو رابطه کړې او د معاملې تفصیل یې ترې معلوم کړی. بلخوا د کالو خان تانی سچو محمد هارون وایي چې اف آی آر یې لا درج کړی نه دی او صرف په روزنامچه کې یې اندراج کړی دی.
د مجید بابر رپورٹ موردی اوس د شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې له تیرو څو ورځو راځي د قبیلو د اتفاق په نوم جرګې روانې دي. پر ازم کې روانه جرګه کې مداخل تاریخي او منځخیل شامل دي. د جرګې مشرانو د سیمو پر نور قبیلو هم له دوی سره د یو ځای کېدو شخ کړی دي. ودانه د معلومات چې دغه جرګو ایجنډا او هدف څه دی. په شمالي وزیرستان کې له کلونو کلون راځي امنیت خراب دي چې د مخنیوي لپاره په وار وار جرګې او پاتونو نسوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې دومره لوی جرګې روانې دي او ایجنډا واضح نه ده. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالي وزیرستان رزمه کې د صوبره زونه د ابراهيم خيلو جرګه روانه ده چې پکې مداخل توري خيل او منظر خيل لوی قبیله شامل دي. خود مشرانو په وینا پرون د جولای په 14 مامید خيلو هم دغه جرګه سره یو والی وکړ چې پکې دیردونی دوسلی اسد خيل او بوره خيلو قبیله راځي. د جرګې مشران وای چې د جولای په 19 په ټولو اوتمانځایو قبیلو وزیرو دا وړو ورسره باکا خیل او جانی خیلو هم غږ کړي چې حاضر شي چې پس باراتلون کې پریکړو اعلان کړي. کسه هم د جرګه د صوبره زونه د وزیرستان د اتفاق په نامه روانه ده. خود مشرانو لخوا لا هم هیڅ ایجنډا یا د پریکړې اعلان نه دی شوی چې هدف یې څه دی. خو وای چې لومړی ټوله قبیله سره یو کوي، اتفاق ټینګ کړي، پس به پریکړې کوي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر پرون د جولای په 14 مرزمکه جرګه تخپل وینا کې اعلان وکړ چې ابراهيم خیل او مامید خیل قبیله اتفاق وشو. نو نه سمانه ټا باندې ټول وزیر دا وړ وربللی چې ټول اتفاق وکړي، بیا به نورو قبایلی سیمو او پښتون میشتا سیمو ته دغه یو والی غزوي.
اتفاق اتحاد شریک رائے وہ مامی خیل ورل تو آر روح آئی اگر بھی میشہ را دا دے اور رائے اتحاد اتفاق و منا سوستا میشہ خبرہ کریے وہ چی میشہ وال پا اس منزائی جاہ کی بیا پا مازائی بھی بیا پا مسید ریر بھی بیا پا دنیرا کمین آئی بھی نن کم پا سلا وکڑا لہ چاہ خل میڈا دی دنن آف سرا ہونیر جی آج سیمرا اولای دای او باکا خیل چانی خیل فامنده نن راغ وکا وونی تاریخ دلتا دونر ورخوا بل راغی بلار بار داور منده وکا داور دریمی کولت منزای دلتا دیرا کینجی چه کلا میش کم پی ودیشی گو میش پانیرا کو میرا پاورز منده راخی.
وزیرستان که دا دین اوڑانده هم دا اتمنزایو پسطا دا سیم امنیت پارا پا وار وار جرگی شوی خدا لومده زل ده چه پا زرگونو خلق جمع شوی او نور به هم جمع کیجی، خو سوال داده چه دغا طول قبیله یو کیجی، خو هدف یلا هم نده تاکله، چه ورانده سا پرکڑا کول دی. ده قبایلی چارو کارپوها و محقق پروفیسر ډاکټر محب وزیر نمو چه پا دیاده و پشتل، اغا و ویل چه لومده خو هدف تاکل ضروری دی، او دغا جرگا که بیا سیاسی سماجی مشران هم شامل دل پکار دی، تر سوچ هدف معلوم نه دی نو پر زخت به سو وای
چې کله دلتا مرجر وشو نو زمونږ خیال چې دلتا یو سیاسي عمل شروع کیږي تر څو هغه عمل وینو هم روان دی خو هر کله چې خیلونو په میان د قبیلو په میان کې د مرکو د جرګو په نوم اتحادونه جوړول کیږي کله ته هر څومره ګټه شته خو څه نه څه سیاسي عمل تپکې تر هغه پورې زیان رسی چې څو پورې په دغه جرګو کې په دارنګ اتفاق کې د ځایي سیاسي او سماجی مشران ګوندونه متعلقه خلک شامل نه وي دویمه خبره ده چې څو پورې د دې ایجنډا مخې ته نه وي راغلی چې آیا دوی امن غواړي دوی د خپلو وسایلو خبره کوي او د چا سره یې کوي د چا نه یې غواړي نو تر هغې پورې زمونږ غوندې خلک د دې په اهمیت او د دې په ارزښت د دې په ګټه او د دې په تاوان باندې لا فلحال موږ هېڅ خبره نشو کولی.
رزمکه روانه دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیه او امنیتی ادارو لا هیڅ نه دی ویلي او نه هم د جرګې لاړخه تر اوسه له حکومت نه څه غوښتنې شوې خو د جرګې مشران وایي چې د جولای په نولسمه به دوی د جرګې لاړخه د پریکړو اعلان کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سملو وزیرستان زو کراچی ده پاکستان د سین صوبې په کشمیر سیمه کې د هندوانو پر یو کلی بریدونه سویچ پکې هیڅ مرګوبل نه دا وشتي د په داسال کې د چپ سین کې د یو مسلمان شزه هند ته خپل بچو سره ترتلو ورسره مذهبي ډلو د کچي سیمه غلو د سین هندوانو ته دړکی ورکړي دي. د سیمه په نوم د شزه سوره زمخ کې هند ته تللی و او هلته له مذهب بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی و. د دړکو ورسره د سین په هندوانو کې بیر خبره سوې ده. د پاکستان بشري حقوقو سازمان پر دې دړکو اندېښنه شولې ده. تفصیل کراچی د نیاز علی پر رپورٹ کی.
د سند کشمیر سیمی اوسیدونکو هندوانو د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د جولای په 14 نامعلومه وسلوالو په کشمیر کنکوټ اوګاهی کلی باندې برید کړی دی. یاد کلی کې هندوانو سیګي هندوان وایي په پیخه کې وسلوالو راکټ لانچری غټه وسله کارولی او د هندوانو په کورونو او عبادت ځای سو ساته ډزې کړې دي او مندر ته هم زیان اړولی دی. بلخوا د کشمیر کنکوټ سیمې پولیسو ایس ایس پی عرفان سمو د جولای په 14 مشال ریډیو ته ویلي چې هندوانو په کورونو او په هغه ځای برید شوی چې هندوان پکې خپل د خادۍ او نور پروګرامونه کوي خو هغه مندر نه دی. د نوموړي په وینا وسلوالو د عامو ټوپکو سره راکټ لانچر هم په برید کې کارولې خو د هندوانو کورونو یا بلې ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی. ولې چې راکټ لانچر ډزېدلې نه دی.
یہ حالیہ واقعہ کا تعلق ہے جو ڈاکو نے حملہ کیا ہے تو
دی وی تر سوچ د دې پیښې تعلق ته چې غلو برید کړي د دې په اړه د پولیسو پلټنې روانې دي. په برید کې هندوانو ته یا د هغوی کومې ودانۍ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. په یاد کلی کې د خلکو ذاتی شخړې دښمنۍ هم دي. موږ د هغوی په اړه پلټنې کوو او په دې کې هیڅ شک نشته چې د هندوانو ټولنه د ډېر وخت راهیسې د نامنۍ ښکار دي. د پولیسو ایس ایس پی دعوه کړي چې د کچي د غلو پر ضد لوی عملیات روان دي او په پیښه کې ککړ کسان به ډېر زر د قانون منګولو ته راولي. دا پیښه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سیما جاکرانی په نوم د یوې میرمنې لاسن څخه هند ته د تلو وروستو د کچی غلو او ځینې مذهبي ډلو په سند کې میش هندوانو ته ګواښونه کړي وو چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلي. په ویډیوګانو کې په سند کې میش هندوانو ته ویلي شوي وو چې سیما دې له هند څخه بیرته سند ته راولي که نه دوی به بدله اخلي. سیما جاکرانی هغه مسلمانه میرمنه ده چې په دې وروستیو کې هند ته تللي او هلته یې د دین بدلولو سره له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. سیما د پاکستان پسند صوبہ کی د میش جاکرانی قبیلے سره تعلق لري او د سلور بچو مور دا نوموړي په ان لائن گیم پب جی د هند له یو ځوان سره اړیکی پیدا کړی وی او بیا په یو بل مین شول سیما پرستوي کې لخپل بچو سره هند تلاړه او لخپل مین سره واده وکړو په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو د بریدو نورستو هندوان سخ اندېخمن دي او وایي چې ځینې هندوانو خپل کورونه د یری لقبله پرې خودي دي او نور سیمو ته ستانه شوي دي د کشمیر کنکوټ سیمې یو سیدونکي هندوی میرمنې د خپل نوم نخودو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې روس تر بلې پسند کې حالات خرابېږي او دوی د خپل ماشومانو او کورنو په اړه سخ اندېخمن دي
حراسا کر رہے ہیں ہندو شہریوں کو
د هرې خوا هندوان وګړي زورول کیږي د کچي غل مذهبي ډلې پر لپسی ویډیوګانې خپروي چې هندوانو ته پکې ګواښونه کیږي موږ پښتنه کوو چې د سن پولیس چرته دي سن حکومت چرته دی چې هر وخت موږ ته د یو شان ازادۍ ویناګانې او دعوا کوي
سن پولیس کا جو ہمارا رول ہے
د نوموړې په وینا چې هندوانو ته پخکارا ګواښونه کیږي هندوان ډېر په یره کې دي او څوک هم د چا خلاف غږ نه پورته کوي بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د جولای په 14مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د سن په کشمیر او ګوټکی ضلعو کې د امن د خرابېدو راپورونو په اړه اندېښمن دي کمیشن ویلي چې په یادو سیمو کې د هندوانو ټولنې ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 10 کسان وسلوالو یرغمل کړي دي د یاد کمیشن د سن مشر اسد اقبال بټ د جولای په 14مه بیا مشال لیډیو ته ویل
تھریټ کرنا اور کسی کو اور اس کی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے نہ دینا
دی وای چې ګواخونه کول او چاته هم خپل ژوند د خپل خوخي سره د تیرې دو اجازه نه ورکول د قانون پر ضد دی د یو هیواد قانون هم د دې اجازه نه ورکوي پسند کی چې سروان دي دا خبره نه ده د هندوانو په زینو د بریدونو کول او ګواخونه او هندوانو انجونو ته ګواخونه موږ نه یوازې د پکلکه غندو ورسره د سن حکومت نه غوښتنه کوو چې دغه غلو او مذهبي ډلو په ضد دی قانون عملی کړي د سن صوبې پولیس بیا بیا دا وکوي چې د کچي د غلو ویډیوګانې مخې ته راتلو وروستوي د هندوانو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي او د هغو په سیمو او د عبادت په ځایونو کې پولیس سرتیري زیات کړي دي په کشمیر کنکوټ کې د هندوانو په کورونو او عبادت ځای د برید په اړه مو څو ځلا د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن او نورو وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د هغوی سره مرابطه ونه شوه خو د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن د جولای په 14مه د مشال لیډیو په پښتنه راستولي بیان کې ویلي وو چې په سن کې ټولو اقلیتونو ته امنیت پزای دی او کومې مذهبي ډلې یا د کچي غلو ته هیڅ څوک ته اجازه نشي ورکولی چې هندوانو ته ګواښونه کوي هغه زیاته کړې وه چې هندوانو ته ګواښونه کوونکو په ضد به سخت ګامونه واخلي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
او سمجو خیبر ته د خیبر پښتونخوا د پلان جوړونې او پراختیا ادارې پینډي لخوا د جولای 14مه نیټه مشال لیډیو ته پورکل شوي اسناد کې ویل شوي چې نړیوال بانک په مالی مرسته به په قبایلي ضلعو کې یو شمېر هغه پرمختیایي منصوبې ترسره سي چې د فنډونو د نشتوالي له مجې د ځنډ ښکار دي د خبر ضلع د بلدیتي حکومتي او تحصیل چیرمین مشال لیډیو ته ویلي چې پینډي او نړیوال بانک عملي سره غونډې شوي او هغو منصوبندي به په هم کاروي چې د فاټا په خبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت کې اعلان شوی او د فنډونو د نشوالي له امله د ځنډ سره مخامخ شو د خبر ضلع وګړو ویلي چې تیرو جګړو نامنوي سخت ځپلې دي او دوی وایي چې باید دغه ګامونه زر تر زر راپورته کړل شي چې دوی بحالي کار وسی تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې
د بلدیاتی حکومت لنډی کوتل تحصیل چیئرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې حکومتي ادارو نړیوال بینک نمائندګانو ورسره غونډې کړې او دوی ته باور ورکړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ځنډول شو منصوبو باندې کار پیل شي
لس کالنه منصوبه چې کومه وه چې د هغې د فنډ ذریعه چې وه این اف سی وارډ کې هغه 3% حصه وه هغې مطابق جوړ شوه خو بده مرغه مرکزی حکومت په 13-15 کالو کې صرف فقط 1 ارب روپۍ چې وې هغه قبایلي علاقو له ورکړې وې هغه 10 ایر لس کلنه منصوبه چې وه هغه متاثره شوې وه نو بیا ورلډ بینک دغه پراجیکټ راغی کوم چې د ورلډ بینک د افیشل او د پی این ڈی افیشل مطابق چې هغه به په ستمبر میاشت کې به هغه پراجیکټ به مې چې ورکړي او هغه نه بعد به په دې باندې عمل درآمد شي
شاه خالد شینواری ویل چې د منصوبې لاندې به په خوښه پنځو شعبو کې کارونه ترسره شي.
پبلک هیلث، انجینیرنګ، اریګیشن، سی این ڈبلیو، ورسره لوکل گورنمنت، یا ورسره په قبایلي علاقو کې په پنځه تحصیلو کې به تحصیل آفیسز، بلدیاتی نمائندگانو آفیسز او اتو ډسټرکو کې به ڈسٹرکٹ آفیسز به په دې کې جوړه گی. ورسره ویلیج کونسل، نیبرہڈ کونسل دفتر دغه نمائندگانو هغه استعداد صلاحیتونه چې ٹریننگز او ورسره 80 لاکھ روپے به هر وی سی این سی تا ترقیاتی په مد کې به هغه سکیمونه ورکول کېږي.
د خیبر ضلع باډې تحصیل یو ویلیج کونسلر جاوید خان پردی وای چې دوی فاټا انضمام او بلدیاتی حکومتونو جوړېدو نه پس تمه پیدا شوې وه چې محرومۍ به ختم شي، خو تر اوسه یې څه ګټه ور نه کړه.
د انضمام نه بعد هغه ثمرات دغو قبایلو ته میلو نه شول. په قبایلو کې ډېرې ستونزې دي. د اپریشن والی علاقې دي، په دا کې سکولونه ټول کنډر پروته دي، کورونه یې کنډر پروته دي، اسپتالونه کنډر پروته دي، انفراسټرکچر مکمل تباه شوی دی. د قبایلو بیا خاص کر د خیبر بیا د بوړې چې کوم نقصان شوی دی، د پاکستان په یوځو کې دومره نقصان او دومره تکلیف نشته لکه بوړه کې دی، چې بوړه کې د های سکول د جنکو نشته دی. تقریبا 18 مهینه وشوي او چیرمین او کونسلر او بلدیاتی نماینده لا اوسه پیر ګورنمنت هغه حیثیت نه ورکړی چې کوم د حیثیت دی.
په 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او په هغه وخت کې د نو ضلعو ته لسو کالو پورې سالانه 100 روپو ورکول وعده شوې وه. او 2023 دسمبر میاشت کې پکې بلدیاتی یا ځایي حکومتونو انتخابات هم ترسره شوي او هلته د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او سم ننګرهار ته ځو او بیا به د خبرونو نیمای ته رسو او د خبرونو لنډیز به وي او بیا به مشال مرکه دراورو. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي له لوی اختر وروسته په دې ولایت کې د کانګو طبي ناروغي مخ په زیاتېدو ده، خو زیاتوي چې د مخنیوي لپاره تدابیر هم په پام کې نیول سوي. د ننګرهار اوسیدونکي هم د کانګو ناروغي اندېښمن کړي او له مسؤلینو غواړي د مخنیوي په برخه کې په مرکز او ولسوالۍ کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ خلکو ته د یادې ناروغۍ پاک پوهاوی ورکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار په اوزوی روغتون کې د ساري او بیړنیو ناروغیو ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالرشید وپا وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره په کانګو طبي دریش مشکوکې پیښې ثبت شوې وي چې 15 منفي تثبیت شوې دي. نوموړی وړاندې وایي:
موږ په ننګرهار کې په شرقي حوزه کې تر دې وخته پورې د سرویلانس د ډیپارټمنټ د ارقامو په اساس باندې 23 مشکوکې پیښې موږ سره تر دې دمه ثبت شوي. د 2 څخه 15 منفي دي، ولې د لابراتوار د نتیجې په اساس 15 مثبتې، 15 منفي. د کانګو ناروغۍ لپاره تر دې دمه په ننګرهار په حوزوي روغتون کې دغه شپږ بسترونه خاص شوي چې درې نارینه او درې زنانه، او که د دې نه زیاتېږي نو هغه به په راتلونکي کې هغه تدابیرو تصمیم نیول کېږي.
په ننګرهار کې د انتانی ناروغیو ډاکټر خلیل الله وایي چې د کانګو وینه بهونکې تبه یو وژونکې ویروسي ناروغي ده چې په کانګو د اخته څارویو څخه انسان ته انتقالیږي.
حیوان په دې ناروغۍ منتن وي او کنی پوسه چې چل شوي په حیوان خپل ناروغ کېږي نه کوم، په دې حیوان چې د ټول افرازات د دې غوښه، د دې وینه، د دې مثلا کوم څه چې د دې بدن افرازه ده، د ټول دا وایرس لري. نو کله چې یو سالم شخص دې سره په تماس کېږي نو دې ته انتقالیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د کانګو ناروغۍ زیاتوالي اندېښمن کړي او د مخنیوي په برخه کې له روغتیایي اسانتیاو سره سره خلکو ته پر عامه پوهاوی هم ټینګار کوي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی شمس الدین وایي: اکثره خلک د کانګو ناروغۍ په اړه پوهاوی نه لري چې له امله یې د یادې ناروغۍ د خپرېدو احتمال شته دی.
لومړنۍ دغه ناروغۍ چې کوم څاروی پیدا کېږي، لومړنۍ قصابان باید دغه وانخلي او بین دولت څخه دا غوښتنه چې قصابانو ته اطلاع ورکړي دغسې څاروی چا حلال کړه او یا یې په چا باندې غوښه خرڅه کړه نو دوی سره د قانوني چلن وکړي.
روغتیا پالان وایي: سخته تبه، د سر درد، د بدن د غړو درد، د غاړې شخوالې، د ملا درد، د سترګو سوروالې، د نس درد او اسهال د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې نښانې دي. او خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کانګو ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې دي له څارویو سره د تماس پر مهال ماسک، دستانی، موزی او ځانګړی لباس وکاروي.
تاسو رپورٹ اوریدئ په ننګرهار کې د کانګو ناروغي طبي پاړه باندې. اوس هم د خبرونو لنډیز باورو ځکه چې لس نیمې بجې سوي دي او بیا به د مشال مرکې ته ځو. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ ډاګي کلي وی جرګې د نامعلومو کسان لخوا د کلنګونو او دړکو د خطونو ترلاسه کېدو وروسته له حکومت څخه د تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو پرون له مشال ریډیو سره د هغو خطونو انځورونه شریک کړي چې نامعلومو کسانو اتلس کورونی ته استولې دي. په دې کې کورونی ته ولسوي چې له بینکونو پیسې راوباسي او سره زر دې په کور کې وزای کړي او کدا چې ونه کړي نو دوی به ووایي. د سند صوبې د هندوانو د یو کلی اوسیدونکو وایي چې پروند ور باندې د درنو وسلو بریدونه سوي. د کشمیر کندکوټ او غاهینو میکلي ځینې هندوانو چې د ویری لړکبل نه غشتل نو می وښسسي مشاله ټول چې د کچي کلی غلو د دوی پر کورونو او مندرونو ترڅو ساتونو پر د راکټ لانچرونو او نورو درنو وسلو دزي کړي. پولیس وايي په دې کې هیڅ مرګ ژوبله نه دا وشته. د پاکستان وزیر اعظم اشاره وکړه چې حکومت شای په اگست میاشت کې د خپل عیني مودې تر پوره کېدو لمخه واک لنډمهاله حکومت ته وسپاري. پرون د پنجاب په سیالکوټ ښار کې په زده کوونکو کې د لیپټاپونو ویشلو دستوري د وینا پر مهال شهباز شریف دا خبره وکړه. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مشر له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي د پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبری ایجنس پرون د ریپورت کړی چې مولا بختر راما شرافت ول پاکستاني چارواکو سره د ترانس افغان د پروژې په اړه خبري وکړي. او د موسمیاتو کارپون خبرداري ورکړي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د یورپ جنوبي برخو کې درجه حرارت ریکارډ کچې ته لوړ شي. په سپین، ایتلی او یونان کې له تیر څو ورځو راهیسې وار لمخه سخته ګرمي ده چې زراعت زیان رسولو تر څنګ نورې ستونزې پیدا کړې دي. دا د خبرونو لنډیز او سمونیز خبرونې د مشال مرکه وړاندې کوو. راځي ورته ورسو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل تدقیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحق کاکړ سلام او منئ. نننۍ مرکه له پخوانیو هغو څخه مختلفه وي ځکه نن په کې په لندن کې له هغو ځینو پښتنو سره بحث کړي چې هم هلته ژوند کوي. دوی له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، هلته خوشاله دي که نه دي، په خپل وطن پسې څومره غمجن دي او په ټولنه کې څومره جذب سوي دي، دا ټول به بحث کوو. راځي ورته غوږ شو. مونږ دلته په لندن کې یو او لندن کې دلته یو حجره د سیاسف خان جوړه کړې ده. دا حجره بالکل د پښتنو حجره ده. زموږ د پارم د حیرانۍ خبره وه. شغټ ځای دی، بلیډ دی، پکې ځوانان راځي کښېني او هغه دلته ټوکې کوي په سیاست، پر ټولنیزو چارو، پر هر څه باندې. وخت نا وخت وینم همدغسې یو پلان دی، داسې نن هم جوړ شوی دی. دلته به یو وړوکی بحث وکړو او بحث د پښتنو ژوند چې دلته په لندن کې دی هغه څنګه دی او دلته څومره سیمو سره ملګري دي. دا ټول مسلکي تکړه تعلیم یافته یو خپل یو پسې منظر یا بیکګراوند لري. پیل به له تاسو څخه وکړو خو بیا هم تاسو که خپل نوم.
زما نوم ریم شاه دی او زه د سوارس
اسلام خان دی او زه د دیر سره.
زما نوم فاروق دی او زه د دیر سره.
زما نوم زاهد شاه دی او زه د خور سره تعلق سره.
زما نوم زیب خان دی او زه د دیر سره تعلق سره.
شپل به له تاسو څخه وکړو ریم شاه، چې تاسو چې کله اول ځل راغلی وای ستاسو د پاره هغه کوم کلچرل شوک ورته وای آیا وای کنو او کوونو هغه په کم شکل؟
زما خودل تقریبا سلیری شکال وشو چې راغلم او چې راغلم نو دلته چې دینو انګلند نه چونکه یو خو د جبه هغه دومره زیات مسله هم نه ولکه څنګه چې نور یورپی ملکونه ځکه چې هلته کې پسا سنسه والا مونږ په انګلیش او دغه سره دغه وابستو نور په د انګلیش کلچر چې کوم دی نو اوبیسلی لکه مطلب زموږ لپاره یو نوی دغه لکه د دې ناسته پاسته یا د دې طریقه کار خلک څنګه کارونه کوي یا څنګه کینی پاسي یا څنګه دغه نو هغه زموږ د وطن دغه نه پای کې ډېر غټ جات فرق ولکه مطلب دغه یو دغه چې دی نو احساس چې کوم دی هغه مونږ ته وشو دا وه چې دلته بجلی نه ځي دلته کې د ګیس لوډ شیډنګ نه وي دلته کې چې چرته تلل را تللي لکه مطلب ټرین دی بسونه دي او ډېر زیات سهولیات وو کم چې زموږ په وطن کې نه وو د کارونو په حواله باندې چېره لکه یو ځای ته کار لتلل دي په وخت تلل دي په وخت واپس را تلل دي او نور ټول خپل کارونه چې دي چې څه کول دي په خپله باندې کول دي دا ټولې خبرې.
اسلام خان تاسو بیرسټر یې تاسو له دیر راغلی وای کنه چیلنجینګ یو ماحول ستاسو د پاره دا ډیر شاکینګ ځای وو چې تاسو له دیر راځي یو ډایرکټ لندن ته راځي.
کله د پېښور نه رالم نو دا دوه کم دوه زره خبره ده د جون میاشت وه او زه چې ما په دې ملک کې هیڅوک نه پېژاندل نو زه په ایرپورټ کې شوم او ما په ایل ایل بی کې اډمیشن کړی و د یونیورسټي نیو مو یونیورسټي آف بکینګم نو هغه د لندن نه ډېر بار وه نو د ایرپورټ نه چې زه تلم نو ډېر په تپوسونو لاړم او بس مې راونیو بیا د بس نه بعد چې کوم دی یو ځای کې بس کوس کړم بیا مې بیا تپوسونه شروع کړل نو یونیورسټي ته ما ځان ورسو چې یونیورسټي ته زه لاړم نو هلته خو چیلنجنګ دا خبره وه چې یو خو د انګریزانو ډېر ماحول و او هر ټایم کې ډېر زیات پاکستانیان هم نه دلته پاغه کې اورانه خبره چې کوم ماته ډېر مسله واغه د خوراک حلال خوراک بنو چې څومره رستورانت وي هغه بکینګم ټاون یو ځای واغه بالکل تقریبا 100% د انګریزانو یو ټاون پاغه کې رستورانت چې کوم وي هغه زیات انګریزانو وي نو د خوراک ډېر سیریس مسله به ونه بیا به موږ دا کول چې موږ به دا کم چې ویجیټیرین وته وایي سبزی والا د دې یو پاکستانی دکان و دغه کې کینونه به ملاوېده نو موږ به هغه اخیستو بیا به روټۍ نه وه نو هغې ته به یو ټایم کې پیټا برډ وایو هغه به م اخیستو په هغې به م ګزاره کوله نو هر ټایم کې ډېر لږ داسې ماحول نه و چې څنګه نن سبا دی نن سبا خو که تاسو لنډن ته راشئ نو که ته پاکستانی نو تا ته پاکستان ښکاري او که د افغانستان یې نو بیا د هر د هر ملک د هر دغه خلک رېسټورنټ یې خوراکونه اویلیبل دي موبایل نوی نوی راوتی و موږ به چې کله پاکستان سم خبرې کولې په بی ټي لاین به م کولې نو هغې کې به دا و چې چېرته په میاشت کې به م یو ځل خبرې وکړې یا په میاشت کې به م دوه ځله خبرې وکړې نو موږ ته به پاکستان حالات داسې نه و چې څنګه اوس نن سبا په انټرنیټ او په فیسبوک او په دې واټساپ باندې تاسو کال کوئ. بل خبره دا وه چې موږ د پاکستان د سکولونو نه راغلي نو دلته چې کوم زموږ لیکچرران وو هغه ټول انګریزان وو نو دا غیو په جبه پویدل او بیا لکه سړی سره دا دغه می یو 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 کنسرن د سړی دای چې زه به دا امتحانونه هم پاس کوم د سبق د پاره راغلی یم نو ډېره خواري وه او ډېر کم پاکستانیان به موږ سره ملاوېدل د هغې نه علاوه چې کوم دی پاکستان ته به موږ په کال کې یو ځل تلو نو دغه چیلنجنګ وو هغې نه بعد چې کوم دی بیا د 2000 نه وروستو یا د 2002 نه وروستو خلک راتلل شروع کړل چې دوی دا خپل امیګریشن پالیسیانې نرمې کړې لیبر حکومتو نو هغې خلک دوی ته د کسانو ضرورت و نو په هغې کې بیا ډېر خلک رالو او ډېر پاکستانیان رالو افغانستان کې محالات ټیک نو د افغانستان نه هم ډېر خلک رالو نو بیا دا و چې یو داسې ماحول جوړ شو چې په کوم کلي په کوم ښار کې به تللی نو تا ته به حلال خوراک هم ملاوېده ډېر خلک
راغلي دي
دا داسې وشو چې کله ټوني بلیر په درې کم 2000 کې حکومت واغیست نو هغه حکومت ته کال دوه کې غیو پالیسیانې جوړې کړې بیا به داسې 2003 نه وروستو هغې خپل پالیسیانې نرمې کړې او هغې کې بیا په مختلف لیو خو افغانستان چې کوم حالات وو هلته نوی نوی ټکور شوی و په هغې کې دلته خلنګ ختم و هغې ته بیا په کې اسالم کې یو امینسٹی سکیم راغی چې په چا اپلیکیشنز او هوم افیس کې پراته نو ټولو ته د ویزو یو حکومت یو پالیسی راوسته چې دې ټولو ته ویزې ورکړي نو هغه خلکو ته ویزې نو پاغه کې ډېر خلک دغه شو بیا د لیبر حکومت یو بل پالیسی جوړ کړه هغه ته به هایلی سکل مایګرنټ پالیسی ویلا پاغه کې ډېر زیات زمونږ د انډیا پاکستان بنگلاديش د دې نه ډېر زیات خلک رالو نو هغه کمیونټي بیا ورو ورو زیاته شوه او داسې یو دغه جوړ شو چې اوس هر کوڅه کې هر دغه کې تاسو ته رېسټورنټ هم میلاوېږي تاسو ته جومات هم میلاوېږي او هر څه شته نو اوس هغه شانتي چیلنجنګ ماحول نه ده.
فاروق خان راته وایي چې تاسو
څومره وخت دلته یې او تاسو چې اول راغلي وئ ستاسو لپاره اول یعنی څه دغه و؟
خدي زما شپږ میاشتې شوې او زه په سکلډ ورکر ویزه باندې راغلی یم دلته زه جاب کوم او زه چې کوم علاقې ته راغلی وم نو هغه څنګه هغه خبره وکړه هغه د انګریزانو علاقه ده اول خو خوراک دا مسله وه خو زه ما سره فیملی هم راغلی لکه نو مسله نه خو بار ریسټورنټ چې دی نو لکه ما چې بهلته وکړو هم په ګوګل ما سره ګاړی نو نو چې چېرته به تللی نو هغه حلال نه وو که او به نو بیا داسې وو چې لکه اوس نن سبا خو هر ځای کې ریسټورنټ دی خو خوند به نو بیا بل چې دی نو دلته ترانسپورټ لکه زه خو هلته مونږ چې کلي نه چې راغلی هلته د چیو ګاډی به وکړي به زه راتلو دلته چې وو بیا به بس کې تله هغې کې بیا هغه په وخت باندې تله که نه نو د ټایم ډېره پابندي وه او نور بیا کار په لحاظ باندې ماته دومره څه دغه نه و ځکه چې ما پاکستان کې به ما جاب کوو که نه اول ته به هم کپنی بار وې نو هغې کې به هغه عادت په جوړ شوی و چې میټنګ په وخت باندې او ډېر سیزونه به داسې ما شپږ میاشتې شوې خو ډېر داسې څه راته نه دي فیل شوي.
تاسو که ووایاست ستاسو دپاره صیب خان څه یعنی تاسو کله راغلي او ستاسو دپاره تر ټولو چیلنجنګ یا اول دغه امپرشن هم څه و؟
صحیح زما 17 ایئرز شو چیلنجز ډېر په هغه ټایم کې زیات دا و چې دلته کمیونټي نه و جوړ شوی لکه پښتنو چې څنګه اوس کمیونټي ده یا داسې نور لکه ایشین دومره نه و څنګه چې اوس دي یو امیګریشن هم دومره نه و آسان څومره چې اوس لږ آسان دی که نه چیلنجز خو د کلچر تبدیلی و پکې کار څه بدل و دلته نور د پاکستان نه یا افغانستان نه پښتانه ملګري چې څوک راځي یو ګیته نو هغو ته مونږ دا وایو چې د ټیکنالوژي سکل زده کړه بیا راشه ځکه چې دلته زیاتره ملګري راشي نو بس هغه دغه یو دوه درې بیسک کارونه چې هغې باندې ریلای کوي او هغه د پاکستان انګلینډ ته راتلو فایده هغه ته میلاو نه شي ځکه چې یو کس راځي دلته خو لایف خکول دبار راځي کنه عدل تم راشي نو په داسې کارونو کې نښتي چې هغه دومره دغه وته نه ورکوي نو ټیکنالوژي ریلیټډ اوس دې کې مونږ هم کار شروع کړی دی لکه فری خلکو ته خایو او چې په ټیکنالوژي کې که سافټویر انجینیر جوړېدل لکه فاروق څنګه راغلی دی کنه سافټویر انجینیر
زه به دې خبره وکړم لکه ما ته د اسانۍ چې وو کنه نو زه چې اوس شاته وګورم نو ما ته وو په دې باندې چې ما هلته لکه زه راتلم نو سټوډنټ یو آپشن خو هغه ما ونه کړو ما زه خواري مې ډېره زیاته وکړه زه چې بیا په سکلډ ورکر باندې رالم نو امیګریشن او ډېر سیزونه آسان دي بیا دلته کته مثال په تور ځان له ځای نیسي نو هغه بیا ډېر آسان هغه چې ځکه چې ته څنګه رالی نو ستا د ډے ون نه پیرول شروع شو ستا بینک اکاؤنٹ اور ټول سیزونه چی کنه دا ولنې ورځې نو څنګه دې خبره وکړه چې سړی کوشش وکړي لکه یو خو سبق ویلی کنه خو ځان له خبره ده لکه څوک راشي دلته سبق وایي بیا ځینې خلک داسې کوي چې هغه دلته صرف د راتلو دپاره په سبق باندې راشي کنه نو د هغې نه بیا خداره چې سړی یو هنر زده کړي او نن سبا پاکستان کې چې سړی غټه کپنه کې کار وکړي په ټیکنالوژي کې تاسو دلته هم کولی شئ ځکه چې د پاکستان او د دې ځای هېڅ فرق هم نشته لکه دلته ټیم کې ما کار وکړو پاکستان کې ما کړی دی خو فرق ما اوسه پورې ما لګم نه لیدلی چې دلته رالم نو خاص فرق نشته.
رحیم شاه تاسو دومره وخت تاسو تیر کړی که نه دې ته به راشو چې تاسو اوسئ خو دلته که نه تاسو په دې ټولنه کې څومره جذب شوي یئ څومره انټیګریټ شوي یئ لکه تاسو کدا کمپیر کی د خپل اول ورځو سره؟
نو بدې ټولنه کې خدا سره چې دی دلته چې کم د اوسېدو د ژوند کم د غدي اور ټولم خپل کړی مطلب د دې په قانون باندې په شی او شهر دلته کې په څنګه ژوند تیرې او سبکه سبنکه نو بدې ټولو هر سبانه ځان په غړې دی او بل دا چې دلته زموږ خپل کمیونټي دومره ډیره زیاته ده چې زموږ ناشته پاسته ټوله د غوي سره نو داسې مونږه لکه په انګریزانو کې لکه داغوی سره ناستې پاستې یا داغوی په کلچر کې مونږ نه یو انټیګریټ شوي خو چې کله داغوی سره ناستې پاستې نو په هغې پوهېږو لکه هغه ورسره کوو لکه نن مونږ د کرکټ میچ وو نو زمونږ دا ټول دواړه ټیمان چې څومره وو دا ټول انګریزانو نو په هغې باندې مونږ پوه وو لکه د هغې سره مونږ ګیم وکړو ورسره لکه مونږ هغې چې څنګه په څه طریقه باندې لکه مطلب هغه الیک کوي یا څه کوي په هغې هر څه باندې پوه خو زمونږ ناسته پاسه چې کومه ده نو هغه ټوله زموږ په خپلو پښتنو کې ده یا مطلب زمونږ که پښتانه نه دي بیا پنجابیان دي یا زموږ نور زموږ د افغانستان پښتانه دي یا د پاکستان نو ټول هم دغه کې زمونږ ناسته پاسته ده او لکه دغه باندې مونږ چې کوم دی نو دغه
اسلام خان تاسو دلته په دې ټول کورټ سیستم یعنی دې ټولو کې تاسو یې او تاسو ویلې څومره چیلنجونه به تاسو د پاره په دې سیستم کې کار کول کنه ځکه چې دا خو ډېر سکلډ کار دی دا تاسو چې کوم کوي دا خو بیخي دغه غواړي کنه او بیا سټیټ سیستم او پر کورټ سیستم دې کې دی ستاسو د پاره ډیره ګرانه وه چې هلته د نه کېدلا ستاسو څه تعصب لیدلی ستاسو په مخ کې څه رکاوټ و که نه و که نه هر څه سموت او په ارامه وشو؟
داسې ده چې زه کله رالم ایز سټوډنټ په یونیورسټۍ کې اډمیشن وکړ نو زما بالکل لکه دا په ځان دومره یقین نه و چې زه به د LLB ډیګري د دې ځای نه وکړم، خو هغه هم وشوه، ډېره په خواري وشوه. هغه وجه دا وه چې د انګریزانو لکه په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، پاغیو پویدل، په کتابونو پویدل، په لیکچرو پویدل او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډېره زیاته خواري وه. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه نو هغه هم یو ډېر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کوله، ځکه چې هغې دلته پیدا و د هغې مورنۍ ژبه انګلش وه. زمونږ مسله دا وه چې مونږ انګلش سیکنډ لینګویج وو او په هغې کې همداسې مونږ فلوئنټ خو نه وو. ټیک ده، پاکستان هدا پورې به مونږ انګریزي لږ ډېره ویله، خو دومره هم نه ویله چې سړی پکې ډایرکټ راشي ایل ایل بی او بارټلا وکړي. نو که نورو خلکو به دوه ګنټې کار کاوه نو مونږ به اته ګنټې کار کاوه د سبق په لیول. بیا زما په ذهن کې چرم دا نه وه چې زه به د دې قابل شم چې زه به دلته کوالیفیکیشن هم وکړم او د دیو په کورس کې به زه اپیر شم، مطلب زه به دې کچرو ته به ځم او زه به دا کیسونه دغه کوم. زما بالکل چرم په ذهن کې یو فیصد هم دا نه راغلی چې خدای پاک به ماله دومره دغه مدد وکړي، امداد راکړي، دومره دغه به راکړي چې زه به د دې ځای کوالیفیکیشن هم والم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګیو کوم. خو هغه د وخت مطابق دا وه چې څه خواري وه او څه دواګانې وې، دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې. او بیا یو ورځ دام راله چې مونږ به د انګریزانو او د خپل او د نورو چې څه مسئلې مسائل وي هغه به هم عدالتونو ته وړې او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټ سم کول.
تاسو کله داسې محسوسه کړې ده چې نه دا سیستم کې تاسو به ایسېتې وکیل څومره محنت کړی دی هغسې ځای تاسو ته نه ملاوه شي چې کوم په کار دی، ځکه چې تاسو مسلمان یې یا پاکستانی یې یا دا
داسې خو لکه په مخامخ به تاسو ته څوک نه وایي چې تاسو را خو مونږ ته فیلینګ دی چې یو خو څنګه ما تاسو چې کوم سړی په دې ملک کې پیدا یي او د دې ژبه وایي او د دې نو د هغې یو ځان له ایکسنټ وي، یو ځان له لرنینګ پروسیس وي، هغه د دې سکولونه نه وتی، کالجونه نه وتی. نو مونږ کې به دا وو چې لکه په یو ځای کې به انټرویو وه نو ما سره که به نور کسان وو نو هغوی به اوبویسلي ترجیح ځکه وه چې هغوی به خبرې زمانه به تیزې کولی شوې، نور د دې سکول سیستم مطلب د دې سکولونو نه پاس شوي وو، د دې د کالجونو نه به سبق ویلی وو. خو بیا هم زما په خیال چې دا یو داسې ملک دی چې په دې کې تا سره ته خواري کې او تا سره ټیلنټ وي یا ته دغه وي نو دا ستا هغه ټیلنټ ځای کوي، نو چرته نه چې په یو ځای کې تا ځای کوي. نو هغه مغه وشوه، مونږ حوصله ونه بیلله او خپل په لاره روانو. نو بیا اخیره کې داسې وشو چې د عدالتونو کې به کله مونږ پیش کېدو نو ټیک ده، کله کله به سړی فیل کړه چې یاره دا جج ما صحیح نه اوري، خو هغه ډېر کم دی. دلته ما اورېدلی چې ججان دې خبرې له ډېر زور نه ورکوي، ځکه چې دا لندن یو داسې انټرنیشنل سیټي ده چې په دې کې د هر ایکسنټ والا خلک شته، د انډین دي، کیریبینز دي، نایجیریئنز دي، افریکنز دي. نو دلته دا ایجوکیشن لیول او دا ججانو او د دې خلکو دومره پویه ده چې که ته انګریزي وای او خپل دغه کې ټیکې خپل میسج پاس کولی شي نو هغه لکه په دې خبره باندې تا سره دغه نه کوي چې یاره ستا دا ایکسنټ بدل دی یا دا بدل دی. نو زما په خیال چې دا سیستم زم چې ډېر فیر سیستم دی، دا اپورچونیټي لکه مونږ لکه اپورچونیټي راکړل، نو زما په خیال دا هر کس دا کولی شي چې هغه دلته ځان ایڈجسٹ کولی شي. ټایم به لګي، خواري به کیږي، محنت به کیږي، خو که هغه کم ایم لري، هغه کم خپل یو مقصد لري، کم ځان دغه، نو هغه حاصلولی شي. دا سیستم زما په خیال دا ډېر فیر سیستم دی او دوی جوړ کړی هم دی د پاره دی. دوی دا خبرې انکرج کوي چې د دنیا مختلف خلک چې کوم تکړه سکل خلک دي هغه راشي او زموږ په ملک کې کار کوي.
تاسو به تعارف وکړي او بیا تاسو نه زه
جی زما نوم نهار دی او زه د شاه منصور سوابای سره تعلق لرم او په 2002 کې په 2002 کې دلته کې راغلی یو. نو ژوند خو مونږ ته آسان میلاو شو، دغه خو بیا هم لکه زمونږ انګلیش نه زده نو ځکه مونږ ته یو مسئله وه او زمون خو مثال هغه د هغو لکه دومره ډېر در جاپان نه تللي وو خو باقي خو به چې په ملک پینډای ته لاړو نو ګیر چاپېره به کتل چاپېر بدای پکې کم پاله نو چې دلته رالو مکه د هغو نو نه ده سره په انګلیش نه پوهېدو نو دا راته بیا یو غټه مسئله وه خو بهرحال بیا چې دلته کې کله رالو نو هارډ ورکرانو خو سکیل میل لکه داسې خاص زمونږ نه زدکه راته یو غټه مسئله وه نو زه لکه دا یو میسج زه هر چا ته ورکوم چې کم خلک هم راځئ نو څه سکیل دلته نه ځان سره راړئ هغه دې ته دا بلډ پریشر ولې نه چک کې دا هغه دې ولې نه کې لکه دا سر ډاکټري نه نه خو یو لږ غوندې دي یو سرټیفیکیټ یې بنده ته میلاو شي چې هغه کس بیا کاربو ته لړ شي هر ځای ته لړ شي نو یو داسې غوندې جاب ورته میلاو شي چې لکه هغه د نورو په نسبت د هغې کار هم لږ اسانی تنخواه هم ښه وي د سوري لاندې باقي چې دا کم خلک دلته کې دي یا په دې نورو ملکونو کې دي نو زمون خو دا تجربه وشوه ځکه چې مونږ خو مسافري وکړه ډېر وخت د هغه نه هلته چې کم خلک دی هغه ځان سره سکیل راړی تعلیم وکړي او دلته چې کم دی نو هغه پیسې بچ کوي ولېږي هلته کې بیا خوري ځکه چې هلته کې د پاکستان مثال هم د هوټل دی هلته کې به تش لکه ته پیسې خورې نور پکې صدقه نشته ته ګټلی نه شه که څه ته لاس کوې نو هغې کې لکه ډېرې کم دغه چانس دي چې تا هغه کاروبار کامیاب کې یاد هغه وکړي یاد حالات خو تاسو ته نن سبا معلوم دي چې سر وه
ستاسو یوویشت کاله اوسو ځکه چې تاسو خپل ډېر عمر چې دی دا ټولو هغه هلته په کلي وطن کې تیر کړی دی تاسو سم له خپل د وطن له یادونو څخه له دردونو ځه له خوبونو ځه له ملګرتیاو ځه له یادونو دا هم هلته کې اوسېږئ که نه اوس پوره مو دا هر څه دلته را چفت کړي دي سره له خوبونو هر څه سره
جی ټوټلي مونږ هلته کې اوسو د هغې وجه دا ده چې زمونږ ته دلته کې هم هغه خپل کلچر هغه خپل چې کم دی نو هغه کلچر ژوند چې کم دی نو هغه مونږ ځان ته را جوړ کړی دی او باقاعده وطن سره په رابطې وکیو د هغه کې یو زمونږ وړه دردېږي چې هلته کې څه مسلې یا څه داسې دغه یي نو مونږ بالکل ژوند تړلی دی او د پښتنو یا چې کومې هلې ځلې دي هغې کیسې اخلو او زو هر میدان ته را غونډېږو
فاروق خان تاسو شپږ میاشتې شوي دي که نه نو تاسو څه ګڼئ چې مثال تاسو له یو ځای څخه را وتی یئ که نه لکه هغه یو بوټی سره وباسي بل ځای کې ولګوي نو دغه ستاسو دپاره داسې ځای دی چې تاسو غواړي ټول ژوند تیر کړي که نه تاسو بېرته تلل غواړي
لکه د څه وخته پورې خو دی ځکه چې زمونږ دلته زمونږ کار ټیکنالوژي دی که نه او دلته هغه ډېره زیاته اسانه ده لکه هره لاره پکې ډېره زیاته اسانه ده پاکستان په نسبت باندې چې کله به زمونږ دلته سسیس په کار شو نو مونږ به دلته د چا سهارا اخیسته په هغه باندې به م کوو هغه به لږ ګرانه وه نو په دغه حساب سره چې دی نو په عرضي طور باندې خو زه به یم خو آخر لکه د پاکستان کې زمونږ ټول هر سال ته دي کنه او تلل به خامخا نو دلته چې دی ما په خیال چې لکه پاسپورټ سړی د میلاو شي نو بیا د هغې نه پس پاکستان به خامخا یي او لکه نیم پاکستان او نیم دا ځکه چې کاروبار دلته وي خو ژوند زمونږ هلته دی هغه ځکه چې ما ډېر وخت هلته واړو او ملګري هلته دي چې کم دي او نور دلته زمونږ وروڼه هلته دي لکه څه هغه دلته وخت تیر کړی دی خو اوس هلته دي بیا زمونږ کاروبار هم دی هلته پاکستان کې هم دی که نه نو زه دلته یم خو هغه مې نو د هغې دپاره تله راتللی دي نو دغه خبره ده لکه دلته دا ده چې په کلتور په حساب سره وګورې یا د ملک د حساب ته وګورې نو هغه ډېر ښه دی ډېر څه دي خو د پاکستان چې هلته خپله څه چې څنګه دي که نه که ښه دي که بد دي د هغې ځان له خپله مده ده لکه زما شپږ میاشتې وشوې او ما نه منله خو ما لکه سړی وایي انګلینډ دی داسې دی خو ما ته اوس هم لکه هغه یاد شروع شروع ورو که نه لکه زه کله نا کله اکثر چې پاسم نو زه یم دا زه هلته را پاسېدم لکه دغه سړی ته راځي که نه نو دغه سیز دی چې ډېر دې پسې سړی ځي لکه پاکستان ته ځي نو دغه یو سیز دی
ریمشا تاسو اوس هم په خپل کلي وطن کې اوسئ که نه اوس هم هر څه را چفت کړي دي سړه خوبونه جذبات یادونه هر څه که نه اوس هم هلته پاتې
زما خو خپل زیات کوشش دا چې یاره زه دې په خپل وطن کې پاتې شم چې ډېر شا راته ووایم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپل خپلوان خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم لکه لقانویت ته وګورم او لکه بې انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بېمانۍ ته وګورم او ناستې پاستې ته او دې هر څه ته او بل دلته کې ما سلیر ښکار تیر کړل نو لکه ردیزي او دا غزي په دې ژوند کې ډېر غټ فرق دی دغه شی بیا ما واپس
دلته راوتم بای دلته میرا وری نو ما سوسو پیرې په دې خپل 13 لستاو کالو کې دا کوشش وکړه زه دې الته کې لاړ شم او دا ژوند خپل الته تیر کم لاړ شم کوشش وکم بیا ناکام شم واپس دلته بیا راشم او دا غي وژم دا چې دلته کې یو خدای چې قانون دی ټولو لپاره یو شان دی اپورچونیټیز دی ټولو لپاره یو شان دی که یو په دې کې دانش یاره دا تور دی دا سپین دی یا دا مالدار دی یا دا غریب دی یا دا د چا زوی دی یا د چا نوسی دی کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې یا اتم میاشتې به ما د چا سره کار کړی خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی زه په ټریول بزنس کې پاتې شوی یم زما ټریول بزنس و ما سیکورټی فم کولاو کړی و سیکورټی ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریبا 12 کاله نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړه خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته راکړو خو که دا ما په دغه خپل وطن کې کولی نو دا اپرچونیټیز هلته ماته شانه راکول هلته چې لاړ شو بیا راباندې بدلېږي چې وګورو چې یاره مطلب یو ځای کې زیاتې کېږي یو ځای کې لاقانونیت وي یو ځای کې دغې نو هغه راباندې بیا ښه نه لېږي بلډ پریشر هم های کېږي لکه مطلب خفه کېږو.
ستاسو شخصیت دا وخت په دوی سو کې تقسیم دی یعنی نیم هلته نیم دلته کنه نو دا خو یعنی دننه په وجود کې دننه یو جنگ روان دی.
دا بالکل په وجود کې دننه یو جنگ په دې روان دی چې مونږ په هغه خاوره کې پیدا شو زمونږ دا جین دا غرونو دی دا چینو دی دا خاوره دی دا وطن دی دا خلکو سره لکه مطلب زمونږ هلته کې فیملیز دي زمونږ یاران دوستان دي زمونږ کلتور دی دا ټول شیزونه دي خو بل طرف ته بیا دلته چې کله مونږ ژوند وکړو دا 40 کاله یا 30 کاله چې څومره دلته مونږ تیر کړل نو دې په مونږ کې ډېر زیات تغیر راوستو. مونږ په دې پوه کړو چې یاره لکه مطلب ژوند به څنګه تیرې انصاف څه ته وایي ناسته پاسته څنګه وي د یو چا سره د یو افسر سره ملاویږي هغه اسره به څنګه ملاویږي هغه به تا سره څنګه راوږي ساتي ته به ورسره څنګه ساتې ته به هغه نه څه ایکسپیکټ کوي یا به ستانه دا ټولې خبرې نو کدا الته بیا وګوره نو هغه بیا بالکل اپوزیټ دی لکه بل شان دی او هغه شیزونه بل دا چې بیمانی مطلب دلته کې خو پار سه خپل یو قیمت لیکلی دی په هغه باندې ټول هر څه یو پوره خپل کته یو شی اخلي په هغه لیکلی چې دا شی په تاله دا کوي دا به کوي دا به دا بد شي چې ته والی مغه هغه شانې خو کته په خپل وطن کې دا وګوره نو اته تلته نه ملاوي یعنی زه به تا در دې ویم چې د بجلی هغه سوټ چې دی کنه هغه هم چې ته ورکوي نو به کار نه کوي هغه وایي لګي بره وړه قوه چې کار وکړي لګي کته کاه تا راتاوې کنه نو دا ټول شیزونه چې راغونډ شي نو دی بیا په دوه دغه کې تقسیم کړی چې یو طرف ته خاوره ده زمون جین دا غزی دی زمون خلک هلته دي بل طرف ته انسانیت دی لکه مطلب ناسته پاسته ده دې شیزونو چې کم دی نو مونږه حالانکه دلته انصاف دی دغه نو دغه مین خبرې دي چې مونږ په دوه دغه کې تقسیم کړی.
مننه ریم شاه خان او اسلام خان تاسو یعنی دا دې خبرو په تسلسل کې تاسو هم له دغه سی یو کیفیت څخه تیریږي چې تاسو هم په دوو دنیاو کې تقسیم یاست تاسو غواړي چې لاړ شي ستاسو خپل څه ده
زما سوچ خو دا دی چې دا دنیا یو ګلوبل ویلیج دی کنه نو اوس زما چې کوم فیلډ دی نو په هغه فیلډ کې زه دننه لکه د دې ځینم د پاکستان خدمت ما کړی دی او کولی شم مثال کې طور باندې زه تاسو ته دا ویم چې د خیبر پختونخوا لایف سټاک پالیسی نه وه نو حکومت ما ته اپروچ وشو چې ته د خیبر پختونخوا دپاره لایف سټاک پالیسی جوړه کړه. ما هغې دپاره د لایف سټاک چې کوم په نورې دنیا کې شته دی دغه پالیسی جوړه کړه ما ورکړه داسې د انساني حقوقو چې کوم دغه دی لیجسلیشن دی ما په هغې کې هیلپ کړی دی نو زما خو دا دی چې دلته چې یم نو زه بالکل دلته د دې د قانون دغه مطابق کار کوم. پاکستان ته د برطانیا نه نن سبا تلل دومره ګرانه خبره نه ده ډیلي فلایټونه دي او کلم د چوټیانو خبره راشي زما کوشش دی چې زه پاکستان ته لاړ شم هلته چوټیانې تیرې کړم هلته مونږ سکول کړی دی هلته مونږ کالج ویلی دی هلته مور او پلار دي خپل خپلوان دي کلی هم دی په کلي کې مونږ لوی شوي یو نو هغه یادونه هم زما بېرته را تازه شي چې زه کله زما کوشش په چوټیانو کې دی چې زه لاړ شم خو بیا هم همدا وایم چې هلته هم زه وخت تیر کړم نو ډېر خوشحاله یم او چې دلته مې هم ډېر خوشحاله یم.
شکل کې دی چې هغه د یادونو په شکل کې دی چې هغه د خپل خاورې وطن خلکو سره هره ورځ هغه
بالکل دا وای ګوره داسې خبره ده چې موږ په یو داسې ملک کې اوسېږو چې کم کې لکه ویست ده او موږ یو د پاکستانیانو هغه دا دی چې کله موږ راپاسو یا ډیلی کې چې کله پلار سره په ټلیفون خبرې کوو وروڼو سره کوو نو زموږ هم دا خواهش چې موږ هلته ناست وی کنه خوریان هم په خوا کې ناست وی وروڼه هم په خوا کې ناست وی پلار هم په خوا کې ناست وی نو هغه دغه نه خو یو انسان هم نه راوځي مطلب دا دی چې په کوم ملک کې ته پیدا شوی په کوم خاوره کې ته تا سترګې کلاو کړلې د بچپن ملګري دي نو موږ هم بالکل دغه خبره ده چې سو فیصد خو د دې ځکه نه شو کولی چې یو خو پښتانه یو پاکستانیانو مسلمانان یو زموږ ځان نه یو طور طریقه ده د ژوند د تیرولو دغه د ماشومانانو د لویولو نو هغې کې بالکل سړي ته دا سوچ راځي بس دا یو خبره ده چې دلته دا سیستم ډېر فیر ده کم حالات پاکستان کې دي معاشي حالات دي نو هغه یو داسې دی چې سړی لږ په سوچ کې مجبوره کی په دې باندې.
اسلام خان ډېره ډېره مننه او رینشا ستاسو فاروق ستاسو د ټولو ډېره مننه خوشحاله.